د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې موزه بوريوال کاکړ هر کلی کوم وخت په پښتونخوا کې د مسپښین 2 بجې سوی په دې اوسه خبرونه کې چې تر درو بجو به دوام لري تاسو ته د مشال ریډیو درې اونیزي خبرونه وړاندې کوو. د خبرونه په لومړۍ برخه کې تاسو ته د سندرو امیر وړاندې کوو چې هارون باچا جوړوي. ل خبرونو ل لنډیز ورسته به د ځوانانو ژغ خبرونه وي چې اسرار العالم مومندي مسول دي او د خبرونه په پای کې به اتلان خبرونه ووري د هغې جوړونکي بشیر ګواښ دی. خو لومړی به د دې ساعت خبرونه واورو چې زموږ همکار نجیب عامر به تاسو ته وړاندې کړي.
په شمالي وزیرستان کې د ډرون په یو تازه برید کې شپږ مشکوک وسلوال وژل شوی دي. پاکستان د افغانستان په زندانونو کې د خپلو بندیانو د ژوند په اړه اندېښنه ښکاره کړې او نن ملال یوسفزی ته د ماشومانو د امن جایزه ورکول کیږي. پام وکړئ پوره خبرونو ته. په شمالي وزیرستان کې په امریکایي ډرون برید کې لک تر لک شپږ مشکوک طالب وسلوال وژل شوی دي. د ځایي دولتي چارواکو او آزادو سرچینو په خبره تیره شپه تحصیل غلام خان کې د وسلوالو طالبانو په یو کور دغه حمله شوې ده. په میرانشاه کې ځایي انتظامی چارواکو نن مشال ریډیو سره په خبرو کې د برید پخلی وکړ او زیاته کړه چې ډرون جازونو د شپې 12 بجې تحصیل غلام خان درګۍ منډۍ سیمه کې د وسلوالو طالبانو یو کور په نښه کړ او دوه میزایل یې پرې وداغل. چارواکو د وژل شو د پیژنګلوي پاړه سند ویلي. پاکستان ویلي په افغانستان کې د خپلو قیدیانو په اړه اندېښنه لري. د بهرنیو چارو د وزارت ویان اعزاز احمد چودري پرون خپلې اونیزي خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل پاکستان د خپلو خاریانو لپاره هر ممکن اقدامات کوي. د افغانستان په بګرام جیل کې د قیدو پاکستانیانو په حق لانو موړي ویل دوی له افغان چارواکو سره په اړیکه کې دي.
د خارجه چارو وزارت افغانستان کې کېد پاکستانیانو معاملې ته ډېر اهمیت ورکوي. دغه لړکې موږ د متعلقه افغان چارواکو امریکا او آی سی آر سی سره تماس کیو. موږ د دغه پاکستانیانو په خوشی کولو زور راوړی دی خو دا قسمه خبرې او طریقه ډېر وخت اخلي نو ځکه تر اوسه دا خبره اساره ده.
چودری اعزاز همدارنګ د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو رپورت په جواب کې ویل چې دوی اټومي وسلې خوندې دي او دا چې دوی د اټومي انرژي نړیوال ادارې پر اصولو ټینګ ولاړ دي. د پاکستان پولیس وایي هغه کس نیولې چې په تیر جون میاشت کې د هیمالیا په غرونو کې په لسو بهرنیو غرختونکو د برید پلان جوړ کړو. د ګلګت د سیمې پولیس وایي د زیارت په ورځ د پاکستاني طالبانو پخوانی قومندان قریب الله چې د حسن په نوم هم مشهور دی د حملې په شک کې نیولې دی. وسلوالو کسانو د روان کال د جون په درویشتمه نیټه د نانګا پربت د غره د سوکی په لمنه کې لس بهرني غرختونکو او د هغوی پاکستاني لارښود وژلې وو. په وژلو شو بهرنیانو کې یو امریکایي چې د چین شهرت یې هم لرلو، درې یوکرانیان، دوه سلواکیان، دوه چینایان، یو لیتوانایی او یو نیپالی پیژندل شو. پاکستانی طالبانو د جندالله ډلې د حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی و. پولیس وایي چې قریب الله باندې د یادې پیښې تحقیق کوونکو د دوه نورو چارواکو د وژنې تور هم دی. د پاکستان حکومت د رواني میاشتې په نهمه نیټه ټول ګوندیزه غونډه رابللې ده چې پکې به د ترهګرۍ د مخنیوي په چارو غور کیږي. د مشال ریډیو خبریال وایي په دې لړ کې د هیواد داخله وزیر چودري نثار علي خان د مختلفو سیاسي ګوندونو د مشرانو سره په ټلیفون خبرې کړي او هغوی ته په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په غونډه کې په ګډون کولو رضامندي ښودلې. خو د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیر ولی خان ویلي د پارټۍ د خپلو مسالو لوجی په غونډه کې ګډون نشي کولای. په یاد غونډه کې به په دې خبره کیږي چې د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات وشي او کسنګه. نن بعد ملال یوسفزی ته د 2013 لپاره د ماشومانو د امن نړیواله جایزه ورکول کیږي. ملال د جنکو د تعلیم په حق کې د خبرو کولو په سر طالبانو وشتلې او زخمی کړې وه. د ماشومانو د حقونو تنظیم کیډز رایټس په د هالند په هیک کې ملاله ته د 1,00,000 یورو برابر انعام ورکوي. 15 کاله مخکې چې طالبانو په سوات کې د حکومت کولو هڅه کوله، 14 کلنې ملاله پر ضد ډایرانې لیکلې وې چې په ترس کې د طالبانو کړنې غندلې. هغه په تیر اکتوبر کې د طالبانو لخوا په ډزو سخته زخمی کړې شوه خو ژوندی پاتې شوه او اوس په برتانیا کې اوسیږي. په افغانستان کې د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي نن سهار وختي په دغه ولایت کې د طالبانو او پولیسو ترمنځ نښته شوې چې شپږ وسلوال پکې وژل شوي دي او څلور نور ژوبل دي. دوی وایي طالبانو تر نښتې وړاندې لومړی په اندړو ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو پر یوه پوسته برید کړی و. د اندړو ولسوال قاسم خان دیسیوال نن مشال ریډیو ته وویل
سلور بجے دیوا دکھاوی مخالفین اور ابراہیم شیل کو پوسا باندې حمله وکول سی پولیس او کلاک مقابله وکول شپږ نفر مخالفین لبای نه کړی دي سلور نفر دښمنان دي
د سیوال وای په نخته کې سیمایزو پولیسو او پاسین کونکو ته کوم ځاني زیان نه دی رسیدلې. طالبانو لا تر اوسه د پیښې په اړه څه نه دی ویلي. یو هندۍ لیکواله چې په 1990 کلونو کې له طالبانو نه د خپلې حیرانوونکې تیښتې په اړه کتاب لیکلی او د افغانستان په پکتیکا ولایت کې وژل شوې ده. پولیس وایي وسلوالو طالبانو سوش میتا بنرجی د پنځمې په شپه د خپل کور مخې ته وښته او مړی یو جمعه ته نږدې وغورځاو. نه څلوېښت کلنې بنرجی چې په سید کمال هم مشهوره وه په پکتیکا کې د روغتیایي چارو ترڅنګ د ځایي میرمنو د ژوند په اړه فلمونه جوړول. تر اوسه کومې ډلې د هغې د وژلو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستې. بنرجی په 1989 کې وروسته له دې افغانستان ته لاړه چې له یو افغان سوداګر سره یې واده وکړ. د کابلیوالا بنګالی ښځه په نوم د دې د تیښتې په اړه کتاب په هند کې ډېر شهرت ترلاسه کړی او بالیوډ په 2003 کال کې له طالبانو د تیښتې په نوم پرې فلم هم جوړ کړو. د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر سمنتا پاور په روس تور لګولی چې په شام کې د بحران په اړه سلامتي کونسل یرغمل کړی دی. پاور د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې د زیارت په ورځ خبریالانو ته وویل چې په شام کې دوه کاله مخکې بحران د رامنځته کېدلو راهیسې روس د شام پر ضد د سلامتي کونسل د کاروایۍ خلاف په مسلسل ډول د خپل ویټو حق استعمال کړی دی او یا یې د کنسل او یا یې د یاد کونسل بیانونه ودرولي دي. دا تر دې ګړی د مشال ډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو اورید چې نجیب عامر وړاندې کول. او سم درنو اوریدونکو له ژمنې سره سم د خبرونې په دې لومړۍ برخه کې تاسو ته د مشال ریډیو اونیز پروګرام د سندرو عامر وړاندې کو. د دې خبرونې کوربه هارون بچا دی.
قدرمن اوریدونکو په سندرو امیل خبرونه کې زما هارون بادشاہ سلامونه ومني. مینوالو کلی وی خو ویل کیږي چې پښتو موسیقي په دې رستیو کې وده کړې ده. نوی اوازونه او سازونه ورته راغلي نو لبلې خو بیا داسې اندېښنې موجود دي چې ګنې د پښتو موسیقي اصلي آلات او پښتانه غږونکي له پامه غورځول شوي دي. په داسې کې لیدل کیږي چې یو ګڼ شمېر پښتانه د موسیقۍ د خپل تندې خړوبولو لپاره د پښتو هماغه پخوانی سندرې اوري چې له روایتي او وطني سازونو سره ویل شوي دي. د دې اونۍ په سندرو میل کې قدرمنو د همدې موضوعاتو په اړه په کابل کې د ټول افغانستان په کچ د هنرمندانو د ټولنې د ویان څرګندونې اوري. په خبرونه کې د نومیالی او افغان هنرمندانو له څو سندرو خوند هم اخلي چې په پیل کې د ګلا جان په غږ دایوه دروړم.
بلری دیا بابو جان لدی علماء اور دی گلنا جن کو راو مال دلی پاور بلکی خدای د پاره علم تاسو ورته وګورئ سي ملکي یاری نه کوي جنکی ټولی دی ټګاله والا ولکی سودمن باندې شي کور ته ټول مرداري وکی پینا ری دیا کلا پای بل ری دیا بابو جان نه دی ولماي نشی دبی و فاجل کو مکہ و یارینو دا قن یو مکی دنا خندا دا ارسلی سر لری دا قن یو مکی دنا خندا دا ارسلی سر لری ویم ستی اکڑما چی بی گلا خندا کبی ماسی سی دینا ہے ری دیا گلا گلا ری دیا با کو جانے لگی Thank you.
ګران اوریدونکو د مولم ایوب فضلی په نوم یو افغان هنرمند په کابل کې د هنرمندانو د یوې ټولنې ویان دی. دی وایي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې دفترونه لري او د دغه هیواد د ملي ټلویزیون لپاره د موسیقي پروګرامونو جوړولو یوه لړۍ پر مخ روانه کړې ده.
منګه د افغانستان د سرتاسري اتحادي مسولیت په غاړه لرو چې مشرین آیات ګردیزی تور کړی دا. منګ د افغانستان په غونډو ولایتونو کې یو یو ریاست لرو چې د مرکز تر پوښښ لاندې دی. دلته په داخل کې 3300 تقریبا 600 کسان رجستر لرو. منګ په ولایتونو کې ځانګړي رئیسان لرو. همدارنګ موږ په مرکز کې بعضی د موسیقي کورسونه لرو. د ملي ټلویزیون د خبرونو په راس کې د کنسرتونو لړۍ لرو. همدارنګ د هر ټلویزیون سره موږ همکاري په خپل هنري برخه کې کوو که څوک وغواړي. خو مشخص د ملي ټلویزیون چې د خلکو ټلویزیون ده، د ملت ټلویزیون ده، موږ همیشه د کنسرتونو لړۍ او نورې موسیقي خبرونې مختلفې د تولید شوبې سره ارتباط لري.
اوریدونکو ښاغلی فضلی زیاتوي په مرکز کابل او نورو ولایتونو کې د موسیقۍ د زده کړې مرکزونه پرانیستي دي چې ځوانانو ته پکې د اصلي افغان موسیقۍ او روایتي آلاتو په اړه درسونه ورکوي. د نوموړي په خبره اتحادیه هڅه کوي افغان وګړي د فولکلوري سندرو او آلاتو په ارزښت پوه کړي.
مثال طبله ده، رباب ده، غجک ده، زیربغلی ده، همداسې ملي اتڼ خونې کوو، ارمونیا ده، چمبه ده، سپیلی ده، همدغه فولکلوري آلې چې موږ خپل اصلي افغاني آلې دي موږ به هغه هنرمندانو ته ورښیو. په زمین کې موږ مکس آلیم لرو چې د غربي دا مهمه نه ده چې غربي دي، خو سازونه زموږ دي پکې، نغمې زموږ دي پکې. مثال زیبا وطن پکې غږول شوی، تاسو شاید هلی همداسې نورې فولکلور سندرې په هغه کې راغلي دي، نغمې دي چې موږ خپل افغاني نغمې په هغه غربي هغو کې وایي. او اندېښنه د خلکو په ځای ده، موږ هم دا کوشش کوو چې د خپل فولکلور په دنیا او په نړۍ وپېژنو، نه غربي علي. بدبختي دلته داسې اوس که تاسو فکر وکوئ، لنډ زموږ ګاونډی هېواد پاکستان دی، دغه ځینې خلک ځي خپلې پیسې وړي هلته، خپل پانګه لګوي او غربي علي دي. کنه موږ په خپل افغانستان کې دغه دوه تروسه ژوندی ساتلی دی، په خپل موسیقي ولاړ خلک خپل ریچونه والی موږ استعمالوي. او موږ هم کوشش کوو چې دا ژوندی پاتې شي، غونډ ملت په دې پوه شي چې دغه علي زموږ سابقه علي دي، فلکلور علي دي، همدارنګه چې پیزوان نتکۍ او نور شان د فلکلور یو برخه ده. همدغسې نغاره او ډمامه او زیربغلي او دایره دغه هم د فلکلور یو برخه ده.
ځان بدل ګرو Thank you.
گردنو
اوریدونکو مولم ایوب فضلی چې د افغان هنرمندانو د ټولنې یو فعال غړی دی اندېښنه څرګندوي چې په پښتو موسیقۍ کې د غربي آلاتو کارول به د پښتنو اصلي سازونه او نغمې له منځه یوسي. دی وایي د دغه خطر د مخنیوي لپاره باید د ټول افغانستان په کچ یو قانون جوړ شي.
که چیرته دغه بهرنۍ موسیقي یرغل مخه ونه نیول شي نو زمونږ د پښتو آلو یا دغه سازونو نوم به بیخي زر تر زره له منځه لاړ شي. زه فلکلور سیمینار ته لاړم، هلته غربي آلې وې، باید زمونږ خپل سابقه آلې وې، فلکلور آلې وې، نو هلته د نوي ساز سره ملي سرود وویل شو، همدا زربا وطن وویل شو. دغه خلکو چې دغه زمینه مسایده کړې، څوک یو چېرته ځي، څوک بل چېرته ځي، څوک پیښور ته ځي، نو دغه زمینه ورته مسایده ده. د دې مخه هلته نیول کېدای شي چې موږ په خپل وطن کې یو قانون د موسیقي ولرو. د غونډو افغانانو ذمهواري ده، موږ افریقایي فلمونه وګورو، هغوی داسې کوټې قدر یو غټه غټه اله جوړه کړې، هغې ته لرګي اړولي، در حال چې هغه نه بول لري نه بل لري، خو خپل کلچر فرهنګ په ټولنه او په خلکو په نړیوالو پېژني. نو موږ ته هم په کار ده چې همدغسې خپلې الې په نړیواله سطحه خلکو ته معرفي کړو او خلکو باندې وپېژنو. اوس د وخت تقاضا دا شوې ده چې دا خلک دغه خوا ته بوخت شوي دي او په دغه موسیقي اخته دي او دوی سندرې بدي وایي. تاسو وګورئ، نه یوازې پښتانه، اوس دري ژبې زمونږ وګورئ، غونډ پښتو سندرې په همدغه غربي الو موسیقي کې. نو د دې مخنیوی په یو شرط یې کولای شي چې موږ په خپل وطن کې یو قانون ولرو، مخکې چې موږ همداسې ولسي جرګې ته لاړو. دا غږ موږ کړی دی او په دې کې موږ سره باید د ریاست جمهوري نه شروع تر غونډو ادارو پورې موږ سره همکاري وکړي، تر څو د دغه یرغل مخه ونیسي او زمونږ اصلي موسیقي ژوندۍ او تلپاتې پاتې.
Yeah.
اوریدونکو خاغلی فضلی چې خپل هم ساز غږوي وایي هغه افغان هنرمندان چې روایتي سازونه غږوي ژوند یې له کړاوونو ډک دی او څوک نشته چې د حال پوښتنه وکړي.
اول زه اوس خپله مې شروع کړې نغاره غږوم، ډول غږوم، مثال بازی علی دی هغه غږوم، هغه کوم استادان چې هغه اکثره څوک وفات شوي څوک شته دي، د هغوی زړونه مات دي، هغوی په کلونو کلونو نه څوک واده ته دي نه چېرته ځي، نه حکومت ورته نه په ټي وي تلویزیون کې نه په راډیو کې څوک ورته وظیفه ورکوي. ډېر تریخ دی د هغوی ژوند، دا نور خو ښه دي، هغه د یو نیم ودونه ته ځي، محفلونو ته ځي، چیوګانو ته موسیقي کوي او پیسې اخلي، هغه بیچارهګان حتی د ډوډۍ پیسو ته هم احتیاج دي.
خګوریدونکو د افغان هنرمندانو د ټولنې ویان مولم فضلی وایي په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د موسیقۍ کنسرټونه جوړ کړي دي او دا چې دغه لړۍ ته دوام ورکړی دی. نوموړی وایي افغان ځواکونه د دوی د امنیت ساتلو په برخه کې مرسته ورسره کوي.
منګه دا لړۍ مخته چولې ده، خصوصا منګه هلمند کې فریاد دریا وروسته منګه یو کنسرټ ورک دغه سي نام نه منطقو ته ځو، هلته د ولایت مقام سره په ارتباط کیږو، کچیرې د ځمکې له لارې مونږ کولای شو امنیت تامین وي لاړ شو، کنی هوایی د هلیکافټرو سره هوایی ځواکونو له طرفه مونږ هلته انتقالیږو، بیا بیرته هم راوړل کیږو. مونږ لا هم کوشش کوو چې نور هم دغه لړۍ پراخه شي. هنرمند زما په نظر د ټولنې ښه هنداره ده، چې شفافه هنداره ده، چې بې لریانه خلکو ته خپل هویت او خپل تاریخ ورښیي. نو هنرمند همیش د صلح آواز کړی دی، هنرمند همیش خپل افتخاري او پیاوړي شخصیتونه خلکو ته تعریف کړي دي. د افغانستان اکثره خلک بې سواده دي، اما همدغه هنرمند دی چې د غره په چوکو کې، د غره په لمنو کې، د بابا وطن او د ماما وطن او د کاکا وطن، د دادا وطن تشریح کړی دی، خو متاسفانه چې هنرمند ته څوک ارزښت نه ورکوي.
صدرو ملال رودا لغرو دا قدامنا تالا دکل دا دی بخشی گرنا صدرو صدرو ملال رودا لغرو دا قدامنا تالا دکل دا دی بخشی گرنا صدرو ملال رودا لغرو دا قدامنا تالا دکل دا دی بخشی گرنا صدرو صدرو ملال رودا لغرو دا قدامنا تالا دکل دا دی بخشی گرنا صدرو.
اوریدونکو خاغلی فضلی وایی د خیبر پختونخوا هنرمندان د افغانستان بیلابیلو ولایتونو ته په خلاص مټ سفرونه کوي او د افغانانو د واده خا د مراسم په خپلو سندرو سره خیسته کوي. نوموړی د هغه پروګرامونو ذکر هم کوي چې له مخې به دوی وکولی شي د پېښور له هنرمندانو سره د موسیقۍ ګډ کنسرټونه جوړ کړي.
منګ سره خو د کوزې پښتونخوا هنرمندان ورونه راغلي دي، همیش دلته منګ سره په یو ځای کې کنسرټونه ورکړي دي. هغوی دلته هېڅ ستونزه نه لري، لکه څومره ستونزې چې افغانان په نورو هېوادو کې لري، دلته د خدای فضل دی. دا خبر نشته چې څوک ورته وایي چې ته څوک یو د کوم ځای راغلی. د تورحم ورې په مخ خلاص دی، بې د پاسپورټه راځي او دلته خپل هنري فعالیتونه کوي، خپل خادۍ وادونه د خلکو لمانځي او تیرېږي دي. منګ ورسره همکاري منګ ډیر داسې ناستې کړي دي چې لکه خیال محمد صاحب هم راغوښتی وو، هغه ته هم پګړۍ ورکړله، همداسې نور هنرمندان هم راغوښتي وو، هغوی سره
لخوال کړي دا موسیقي کړي دا موسیقي په ارتباط خبري ور سره کړي دي په دې نږدې ورځو کې د خیبر ٹی وی هم موږ سره دا غزمنه کړي دا چې موږ یو مشترک د موسیقي پروګرامونه جوړو په هغه کې به تاسو موږ سره همکاري کوو.
اوریدونکو د دیونه پسندورو میل کې مو د افغان هنرمندانو د ټولنې د ویان مولم ایوب فضلی خبرې واورېدې چې د خپل ملګرو هنرمندانو په نمائندګۍ د خپل اتحادیې د فعالیتونو او اهدافو په اړه له مشال رادیو سره وکړې. د کلتوري چارو پښتانه کتونکو هم د پولې دواړو خواو هنرمندانو شریکې هلې ځلې د پښتو موسیقۍ د ودې او پرمختګ لپاره اړینې بولي. د خبرونه په پای کې د استاد ګلزمان په غږ لدې اتڼیزې سندرې خوند واخلي او ورسره ما هارون باچا ته اجازه هم راکړي. خاد او بریالي اوسئ.
مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نتیرې شو.
نو دې کې د خپکې دوس خبره ده اوسې واوره کنه؟
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه وخت تیر شو کنه؟
وسه ده سړیا، انټرنیټ خلری کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکت مشال ریډیو ډاٹ کام، دا د مشال ریډیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال ریډیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای؟
او د مشال ریډیو په وی پانی کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال ریډیو خبرونه واوري.
او ورشه.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 2113 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست درنو اوریدونکو. لکه څنګه چې مو د خبرونه په پیل کې تاسو ویلي وو چې په دې یو سات خبرونه کې درې اونیز خبرونه تاسو وړاندې کوو. لومړی خبرونه د سندور امیل تاسو اوریدل چې هارون بچای کوربه و. ل دې وروسته د خبرونو لنډیز لرو او ورپسې دوه نورې اونیز خبرونه تاسو وړاندې کوو. خو لومړی د خبرونو لنډیز ل نجیب امیر څخه اورو. پا
په شمالي وزیرستان کې په امریکایي ډرون برید کې لږ تر لږه شپږ مشکوک طالب وسلوال وژل شوي دي. ځایي چارواکي وایي دا پیښه د غلام خان تحصیل په درګۍ منډۍ سیمه کې رامنځته شوې ده. د وژلو شوو د شهریت پیژندګلوي نه ده شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان چودري اعزاز وایي د افغانستان په جیلونو کې د پرتو پاکستاني قیدیانو د ژوند په اړه اندېښنه لري. نوموړي په خپله اونیزه خبري وینا کې ویلي په دې اړه باندې د افغان چارواکو سره خبرې پیل کړې دي. زیات شمېر پاکستانیان په باګرام مابس کې د بند شپې تیروي. د پاکستان پولیسو د قریب الله په نوم د وسلوالو طالبانو یو مشر په ګلګت کې نیولی. پولیس وایي د هغه کس ته چې په تیر جون میاشت کې د هیمالیا په غرونو کې په لسو بهرنیو غرختونکو د برید پلان جوړ کړی و. نن به ملالی یوسفزی ته د 2013 لپاره د ماشومانو د امن نړیواله جایزه ورکول کیږي. ملالی د جنکو د تعلیم په حق کې د خبرو کولو په سر طالبانو وشتلې او زخمی کړې وه. دا جایزه 1,00,000 یورو ارزښت لري. د افغانستان په پکتیکا ولایت کې وسلوالو یوه هندۍ لیکواله سوشمیتا بنرجی په ډزو وژلې ده. بنرجی په 1990 کلونو کې د طالبانو نه د فرار په نوم کتاب لیکلی و. نوموړی د یو افغان سوداګر سره واده کړی و او د سید کماله په نوم هم پیژندل کېده. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره سمانتا پاور په روسیې تور لګولی چې د شام د بحران په معامله کې په پرله پسې توګه د ویټو ځواک په استعمالولو سره سلامتي کونسل یرغمل کړی دی.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اورید چې نجیب عامر وړاندې کوو. اوس هم د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته د مشال ریډیو اونیز پروګرام د ځوانانو ژغ وړاندې کوو. د خبرونه تاسو ته هر اونۍ زموږ همکار اسرار علم مومند وړاندې کوي.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې سپیشلی دی جن کے کالج نشته دی واتم او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کوم غریبانان دیو د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوم.
د ځوانانو غږ خبرونه کی لا اسرار علم مومند سره
د نن ورځې په ځوانانو غږ پروګرام کې بعد پاکستان او په خاص توګه د خیبر پښتونخوا د تعلیمي ادارو پر نصاب غږیږو چې په تیر وختونو کې په دې کې څه قسمه بدلونونه او د څه مقصد لپاره شوې دي او دارنګ اوس د خیبر پښتونخوا نوې حکومت په تعلیمي نصاب کې څه قسمه اصلاحات کول غواړي. د پاکستان په تعلیمي نصاب نیوکه کیږي چې دارنګ د غیر اسلامي مذهبونو پر ضد د کرکې خبرولو مواد لري. همدارس ایکسپریس ټریبیون رسپانې د سین صوبې د سکولونو لپاره د درسي کتابونو جوړولو د حکومتي ادارې لخوا د چاپ شوی مطالعه پاکستان کتاب مثال ورکړی دی. د یاد کتاب د پیل د پاڼو په یو شمېر جملو کې چې د پاکستان د نظریې په تړاو لیکل شوی دی په دغه هیواد کې د غیر مسلمه تنانو د اوسیدونکو پر ضد د زدهکوونکو د احساساتو پراولو هڅه شوې ده. همدارز ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي چې د مطالعه پاکستان کتاب په یو برخه کې ویل شوی چې سید احمد شهید بریلوی په برصغیر پاک و هند کې د شیطانی طاقتونو پر ضد مبارزه وکړه. د لیکنې لمخې د شیطانی طاقتونو کلمه لسیک مذهب سره تعلق لرونکو کسانو لپاره کارول شوې ده. همداراز کله چې په پاکستان کې د اتلسم آئینی ترمیم منظوري وروستو صوبو ته د تعلیمي نصاب جوړولو اختیار ترلاسه شو نو د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د خیبر پښتونخوا پخوانی حکومت په تعلیمي نصاب کې ځنې اصلاحات وکړل چې اوس یې د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت بیا ختمول غواړي. په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف او جماعت اسلامي ګډ حکومت سینیئر وزیر سراج الحق مشال ډو ته ویل چې د عوامي نشتګون په مشرۍ تیر حکومت په تعلیمي نصاب کې داسې بدلونونه کړي وو چې د نظر پاکستان خلاف وو.
د ان پی په دور کې زمونږ په کتابونو کې د سکولونو د ماشومانو لپاره کم بدلی راغلی وه او زمونږ د دین په باره کې زمونږ مضمونونه داشان د قرآن کریم آیاتونه دا شان د جهادونو مبارک چې کوم سبقونه دا ټول لري کړی نو دی خو نه لري کړی دا بار چا په نه دا کار کړو نو موږ دا دریز لرو چې د څه او د څه اقدامات نه دی په کار چې هغه باندې زمونږ نوی نسل د دین نه لرې وځي او زمونږ د پښتنو کلچر هغه برباد شي. نو مونږ دا غواړو چې د خپل پاکستان د نظریې په چوکاټ کې مونږ بچو ته تعلیم ورکړو.
خود عوامی نیشنل گون په مشرۍ پخوانی حکومت کې د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین د سراج الحق دغه تورونه په مکمله توګه ردوي او وای د پخوانی پوځي واکمن ضیاء الحق له حکومرانۍ وړاندې چې په تعلیمي نصاب کې کوم د مینې محبت او ورورولۍ په اړه قرآني آیاتونه وو هغه د دوی حکومت په نصاب کې بیا شاملول غوښتل.
مونږ خو یو آیات مخکې نه دی البته دا خبره چې کوم مثلا په اف ای کیو نو هغه مونږ ډیوایډ کړی سم میټر کې کړی سم نه هم تکړی سم فرست ایئر تکړی دي سم مطلب چې اف ای تکړی دي یو ترتیب هم ته برابر کړو خو مونږ دا یو څه ضرورو چې د ضیاء الحق نه مخکې چې کوم دی نو زمونږ په سلیبس کې چې کوم دی نو ډېر دا چې د مینې د محبت او د ورورولۍ او د قوت مطلب چې سورتونه او آیاتونه زیاتو او دا غینه پاتې کوم دی نو د لکه د جهاد په کې ډېر څه واشو او دا غرنګ زموږ سلیبس بدل شو لکه مونږ چې کوم دی نو به بکری به یا به مطلب چې بستاوي نو دی به بندوق کو او دا غرنګ مطلب چې مونږ به تخته وي دی دی ته تلوار کو نو دا چې یو لکه د تشدد طرف ته زیات کوم رهجانو هغه هغه په سلیبس کې شامل شو او چې کوم د جهاد کانسپټ چې هغه بد قسمت نه جهاد خو دې ته وایي چې ته د جهالت خلاف دغه کې نو هم جهاد دی خو دوی صرف جنگ مطلب چې توره روخل او مطلب دا چې په بل باندې ورتل هغه یو جهاد دی یو تصور بلته مطلب د خپل کانسپټ په والا باندې مطلب خورول غواړي نو په دې وجه باندې په سلیبس کې دی وایي چې دین مونږ دوباره غا شاملو او هغه د جماعت اسلامي کسان چې کوم دینو د عمران سره ملاقات کړی او عمران وسره ګریشه دی.
بل خو د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر او د تحریک انصاف غړی عاطف خان تور لګوي چې تیر حکومت د غیر سرکاري ادارو او نور هیوادونو په وینا په تعلیمي نصاب کې بدلونونه کړی وو خدا وای دوی به داسې نه کوي او اصلاحات په بشپړه توګه یوازې د مذهب او پښتنو روایتو مطابق وي
چې موږ به بالکل نه د چا ان جی اوز او نه د بهر ملکونو په وینا باندې په سلیبس کې اچو او نه به دی واسو خو مطلب هغه پیورلی د دې د غماندی چې هغه زمونږ د معاشره زمونږ د دین زمونږ د علاقې روایت او حساب سره شي نو موږ په کې هغه دین را کوم کوم امریکا به کوم به په دې سوچ لري کو او که اچو په دې سوچ اچو موږ به بالکل د بهر په وینا باندې یا د ان جی او د بهر موږ کوم په وینا باندې کې نه شي اچو نه به دی واسو نه نه هغه په دې بیس باندې نه ریورس کو چیرې دا د پولیټیکل غماندی دی مطلب موږ به دا ګورو چې کوم فرض کا دا بچا خان مینو ټیک کا نورم دا څه څه غوي د پښتنو یا د مسلمانانو یا د دې علاقې حساب سره کوم کوم سبجیکټس مطابق څه شي پکاره دی په انشاء الله.
خو کارپو خدم حسین بیا له دې سره اتفاق نه کوي او وایي چې د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت په تعلیمي نصاب کې د اصلاحاتو په نامه په پښتنو کې مذهبي قبایلت ته وده ورکول غواړي چې دا رنګ پښتانه په تهذیبي معاشي او سیاسي زغل کې له نورو قومونو وروسته پاتې شي او دا رنګ بیا یې د نورو قومونو پر ضد د جنگ لپاره وکاري.
کوم څه دی روایت وي کنه د پښتنو روایت وي نو هغه در اصل مذهبي قبایلیت چې کله مخه تر اوسه غواړي او دی خپل تاریخ یا چې کوم دی پښتنو یا د دې خورې تاریخ دی هغه چې تر غواړي هغه تاریخ چې کوم دی پخوان را روان شوی دی او تر بادشاہ خان پورې وو چې کوم د زرګونو کال تاریخ دی تر بادشاہ خان پورې وو او هغه کې ایرانی تهذیب هم شامل دی پاره کې عربي تهذیب هم شامل دی پاره کې اسلامي تهذیب هم شامل دی نو چې کول دا غواړي چې هغه ټول چې کوم دی پښتنو تاریخ سره تړلي چې نه دي تر بادشاہ خان پورې تر غنی خان پورې هغه کې وباسي او دې ته دې وایي چې دا پښتنو روایت دی.
بیا کارپو خادم حسین وایي چې د پاکستان په تعلیمي نصاب کې د جهاد او قتال معنی لیو بل سره ګډوډي کړل شوې دي چې دا رنګ ست کون کې له ذهني ګډوډي سره مخامخ کړي او بیا یې د جنگ لپاره وکاري. نو موړه د جهاد او قتال ترمنځ فرق هم بیانوي.
زما خیال دا ښیي چې دا دواړه خبرې کوي چې کله وایي چې مونږ د پښتنو روایتو په حواله خبره کوو نو هغې نه د دې مذهبي قبایلیت مرادي او چې کله وایي مونږ د مذهبي روایت په حواله خبره کوو نو هغې قتال مرادي یا جنګ مرادي او هغه مخصوص صورتونه او آیتونه چې هغه د قتال دپاره نازل کړي شوي دي هغه عمومي جهاد دپاره استعمال کړي. جهاد عمومي معنی ده، د جهاد تاسو ته پته ده چې دې ته وایي چې محنت کول، مشقت کول، خپل روح صفا کول، رښتیا ویل، خلاف نه کول، خپل قام او خپل ځمکې سره مینه کول، دا ټول د جهاد په معنو کې راځي. او قتال خالص مخصوص وي او هغه د جنګ په معنو کې راځي. نو دې دغه ابهام پیدا کول غواړي، څنګه چې مخکې په جهالت په زمانه کې شو او اخري یو نسل را پیدا کړو، هغه نسل نه تر اوسه پر پاکستان او د منطقې ټول ملکونه یا ټول ریاستونه نه خلاصېږي، نو داسې دې یو بل قسمه نسل جوړول غواړي چې په روانو وختونو کې ورته نور خلک نه خلاصېږي.
خو د خیبر پختونخوا سینئر وزیر سراج الحق له دې سره اتفاق نه کوي او وایي
مثلا کوم خلک چې په دې تشدد کې نوال دي هغه د مدرسو نه هم نه دي پاره او د دې سکولونو نه هم نه دي پاره. هغه خو خبره غلطه ده چې د مدرسو خلک دا کار کوي او دا د دې سکول نصاب خبره نه ده، دا د یو سیاسي ماحول خبره ده. هغه چې کوم خبرې ته ته اشاره کوي هغه ټوټلي منصاب سے تعلق نہ لے رہا یہ سیاسی خبر ہے غارت کون کہ تشدد نماز کا موضوع بدل گا وہ ان سے تشدد کہ ریاست کے ہم ظلم کی یہ ملک کے ہم ظلم کی کہ فرد کے ہم ظلم کی.
خادم حسین وائی ہر ایو ٹولنا لڈیرو پھڑاون سے خاطری گی اوس بایت چھ د پختنو ٹولنا ہم د جدید معیاری تعلیم په وسیله پر مختګ وکړي
او بیا وخت سره سره د سیمه چې تهذیب انسان مخکې وي دغه شان ټول سمج مخکې وي. نو که د پښتنو سماج د جمود ښکار شي نو دا به د زرګونو کالو مخکې د جمود د زرګونو کالو مخکې تاریخ به تعقیب تاریخ څه نه به د زرګونو کالو مخکې وټکي. د دې د وجې نه به د پښتنو سیمه د ټول وطنونه څنګه شي او دغه شان به د دې مکمل شي چې دا د نورو وطنونو سره یا نورو خلکو سره یا نورو مذهبونو سره د جنګ دپاره.
می افتخار حسین وای ک چیرې د خیبر پختونخوا حکومت په تعلیمي نصاب کې د دوی کړي اصلاحات ختم کړل نو دوی به پرځد راوځي.
نو هغه هم اک کنټینیوټی ساتل، مثلا د ولادت کنټینیوټی ساتل او دل چې په اډوکیشن باندې غزور انداز کې مطلب بیا مسلط کېدل زما په خپل خیال کې دا مناسب خبره نه ده. نو په کار دی چې کم خلک کم علم اتلی چې د قران نمګه استفاده وکړو او هغه خپل کو نو زه به ډاکټر تم جهاد خیم او زه به انجینیر تم جهاد خیم او زه به کوم دی نو وکیل تم خیم. هغه خدا فیلډ دی نو نه پې کې کار کوي، دا خو خامخا معاشره چې کوم دی د یو خپل خوښ مطابق جوړول دي چې دا چا کوم کار دی د قران نه په هغه رنګ استفاده چې کوم دی هغه واخلي او د اسلامي تعلیماتو نه دا به ډیره خبره او کوم موجوده حکومت داسې کوي او هغه د قوم د مزاج خلافي د وطن د مزاج خلافي زما د خپل مطلب د اسلام او د شری او زما د پښتو خلافي لازم خبره چې مونږ په پاګی باندې ریس کو او مونږ چې کوم دی مونږ چې کوم کارونه کړی دي مونږ په ایمانداري کړی کدی په ایمانداري کې به سپورټ کو کدی په خپل درغله په بېمانه کې یا مطلب دی په کې انګلینګ کې لازمي خبره چې مونږ د قوم د خوري بچو مونږ بخامه پوینټ اوټ کو دا غي مخه بنیس.
خادم حسین وای چې څنګه مسلم لیگ نون خپل دوري حکومت کې د پنجاب صوبې له تعلیمي نصاب څخه د سختريزي مواد لری کړل، همدا شاندې د خبر پښتونخوا حکومت هم وکړي چې دارنګ پښتون خام له نورو قومونو سره په صف کې یو شان ودرېږي. هم دې سره پروګرام د ځوانانو غږ وخسر ترسي. که تاسو د پروګرام په اړه سوال غواړئ، څه تجویز لرئ او یا کوم ځوانان دي او جون کې یې څه لاسته راوړنې کړي او یا هم د څه ستوندو سره مخ دي نو په دې شمیرو خپل پیغام ریکارډ کولای شئ. دویش یولس چلیریش دولس یو. هم دې سره خپل قربا اسلام الله مومن ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.
مشال ریڈیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږی سندرې خبروي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ درنو اوریدونکو، لا اسرار العالم مومند څخه مو د ځوانانو ژغ خبرونه اوریده چې په خیبر پښتونخوا کې د تعلیمي نصاب پاړه جوړ کړی و. اوس هم وخت رسیږي د مشال ریډیو بلې خبرونې ته چې اتلان نومیږي. د خبرونه ستاسو لپاره بشیر ګواش جوړوي. د نن په اتلان خبرونه کې د پښتو موسیقي د مشهور کمپوزر، شاعر او سندرغاړي رحیم غمزده په اړه اوري. اتلان خبرونه تاسو ته بشیر ګواش جوړوي، او د هرې پنځشنبې یا زیارت او هرې جمعې په ورځو له مشال ریډیو څخه اوریدلی شئ.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، د خپل کوربا بشیر ګواخ مینا او سلامونه ومنئ. د نن په خبرونه کې درته د پښتو موسیقي د مشهور سندرغاړي، کمپوز جوړونکی او شاعر رحیم غمزده پاړه د هغه د کورنۍ د غړو، موسیقي سره تړلو کسانو خبرې او د نوموړي سندرې دراورو. رحیم غمزده په 1946 کال کې د افغانستان د ننګرهار ولایت په خوګانې ولسوالۍ کې زیږیدل دي. هغه په موسیقي کې د نویوالي راوړلو لپاره مشهور دی، او ډیر خلک یې د نوې پښتو موسیقي له بنیاد ایښودونکو څخه ګڼي. د اتلان خبرونی اوریدونکو، رحیم غمزده له ماشوموالی سره د موسیقي سره مینه درلوده، او د کلی په حجرو کې به د دوستانو په مخ کې رباب غږاو. د نوموړي زوی زلمی غمزده وای چې پلار یې رباب د دوی له نیکز دکړه وو، چې هغه په خپل هم د رباب خ غږون کې وو.
اول شوخ وو دغه سره رباب سره، او هغه د خپل پلار نه نیک نام رباب ذکر وو. او په هغه وخت کې د پنځه توګه د سمت سره چې زما هم زما استاد دی، دغه نه رباب ذکر وو. بعد هغه نه رباب نه بس هغه ور سره بس آواز هم خو بس د خلکو ورته ویل چې ته آواز لري، ښه صداد لري، بس خندن وکړي. بس مزماغه دغه نه باز هغه نه په خندن هغه توجه وګرځول.
نلری رحمن صاحب داس رنگ دل بریتا، داس رنگ دل بریتا، نلری رحمن صاحب داس رنگ دل بریتا، نلری رحمن صاحب داس رنگ دل بریتا، مددگار نشوي کمکه پکار نشوي.
رحیم غمزده په سلګونو سندره ویلي. اغه مهال د سندرو د ثبتولو یا ریکارډ کولو یوازنی ځای کابل ریډیو او ټلویزیون و. د دې ادارې کارکونکي وایي چې دریم غمزاده څخه د پاسه سل سندرې ورسره خوندې دي. که څه هم د رحیم غمزاده زوی زلمی غمزاده ته د خپل پلار د سندرو کرش میرا معلومه نه ده، خو وایي چې هغه په سلګونو داسې سندرې ویلې چې د چا سره یې ریکارډ نشته او په ملي رادیو تلویزیون کې هم ځینې سندرې ثبت دي.
او بعد هغه نه بیا هغه راغله تلویزیون ته، راغله تلویزیون کې ډېرې سندرې ویلې دي، ډېر داغه ثبتونه شته، اوس هم پورې داغه ارڅه شته. یاره زه هغه خو نه شم ویلی، ماته یاد نه دي، خو ډېرې ویلې دي، خپل د کیسټین زیاتې ویلې دي او په تلویزیون کې ثبتونه زیات دي، خو شمېر ماته نه معلوم، خو ډېر ثبتونه دي.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، رحیم غمزاده که څه هم د خپل نو کمپوزونو او موسیقي لپاره مشهور، خو په ننګرهار کې د هنرمندانو د اتحادیې مرستیال مشر او ویان معلم ایوب فضلی وایي چې رحیم غمزاده د دې ترڅنګ یو ښه شاعر هم وو.
کمپوز خو زیات کړی دی، موسیقي زیات کړی دی، شعرونه تقریبا ټولګي لري، یو البته چاپ شوی دی زما خپل جانان په نوم باندې، یو ټولګی چاپ شوی دی او نورې ټولګي چې لا ناچاپه پاتې دي، نو په هغه کې ډېر شعرونه دي. زما خپل جانانه دا د غمزاده صاحب شعر و ما مشړل ځان چې په ټلویزیون او رادیو کې، هغه وخت رادیو کې بیا وروسته په ټلویزیون مې سره راغی، په ټلویزیون کې و.
اوریدونکو د رحیم غمزاده د سندره پښتو موسیقي کې وی نوې طریقې ته لار جوړ کړه او هغه د غیر افغاني موسیقي طرزونو او په تیر بیا د هندي هغو کارول وو. معلم ایوب فضلی وای په لومړي سر کې خلکو د رحیم غمزاده دا کار خوښ نه کړ، خو ورو ورو یې د هندي طرز پښتو سندره ډېرې مشهور شوې. د فضلی په وینا غمزاده دا کار ځکه وکړ چې هغه د هندي موسیقي او هنر له زوره خبر وو اور ته معلومه وا چې خلک به دا هڅه خوخه کی.
غمزاده صاحب دې خدای او بخي، غمزاده صاحب یو نابغه هنرمند وو، هغه په دې خاطر موږ نابغه هنرمند او شاعر ورته ویلې چې شاعري خو به ورسته خبرې کو، د موسیقي په ارتباط چې کله افغانستان کې د پکلو باندو کې موسیقي شروع کړل، داسې د افغاني موسیقي د خلکو له ذهنه ولیدلې وه او دومره توجه ورته نه وه، نو دی یو نوښر هنرمند وو. په دې خاطر د خپل شعرونه راواخیسته په هندي کمپوزونو کې ځای په ځای کړو، د لامن وګرځېد چې دا اورېدونکي زیات شو. نو دې په خاطر چې د هندي شاعري او د افغاني شاعري چې ده دغه غې جدا دي سره، نو دا کوشش وکړو چې دغه بحرونه سره یو بل سره موازنه کی او دغه شاعری تخفل وعده ورکړي، همدارنګه مفتی ته هم وعده ورکړه. زمونږ په ملک باندې هماغه وخت هم داسې نه و لکه اوس غوندې، هغه وخت هم دغه هندي سینما ډېر یرغل کړی و او د هغه کلتور او فرهنګ په افغانانو باندې ډېر اغېزه کړې وه، نو دی مجبوره شو چې ده دغه کار وکړو.
د مشال ریډیو اوریدونکو د اتلان خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بل پروګرام در سره ز بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله او آباد اوسئ. جانان وینیشتا سبای چاته شنگو ما گلستان.